افغانستان کې د سحر 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت یو راپور هم خبرو او ری چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان او یو شمیر نور هیوادونو د بشري حقوقو د وضعیت دوري څیړنه پیلوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د غویي استور لسمه د اپریل میاشتې 9 په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په بدخشان، تخار، بلخ، سمنګان، پروان، کابل، پکتیا، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، خوست، ننګرهار، بامیان، میدان وردګ، نورستان او لوګر کې د شدید اورښت او ورسره د سیلابونو د بهیدو اټکل کړي. د بدسل کې د چې لپیشو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پرون رسنوي ته پاستول خبر پاڼې کې ویلي چې د رواني ثور میاشتې لشپږ میرا په دیخوا د سیلابونو او اورښتونو له کبله په 15 ولایتونو کې د 2 تنو د مړینې ترڅنګ یو شمېر کورونه نړېدلي او لارې ویجاړې سوي دي. لو پولیو د پاک افغانستان ادارې اعلان کړی چې نن دوشنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ګزڼ د مخنیوي لپاره د ماشومانو واکسیناسیون پیلوي. د ادارې په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د واکسین ترڅنګ به ماشومانو ته ویټامین ای هم ورکړل سي. د پولیو فری افغانستان یا لو پولیو څخه د پاک افغانستان ادارې ویټامین ای د ناروغیو پر وړاندې د ماشومانو د مقاومت د لوړېدو لپاره ګټور بللې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې لا هم یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا ګزڼ ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. ایران د 13 وار لپاره د آسیا د فټسال اتلولي وګټله. د ایران او تایلند ټیمونه د آسیا د فټسال اتلولي فائنل ته وتلي و چې بالاخره ایران 4-1 پوړاندې کوربه تایلند ته ماتې ورکړه. د آسیا د فټسال اتلولي سیالي په تایلند کې پیل شوې او پرون پای ته ورسېده. افغانستان هم پرون د آسیا د فټسال اتلولي سیالیو د پلی آف په فائنل لوبه کې قرغیزستان ته ماتې ورکړه او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. افغانستان په دې لوبه کې 15-3 قرغیزستان ته ماتې ورکړه او توانید د آسیا د فټسال د 5 ټیم په توګه نړیوال جام کې خپل ځای تثبیت کړي. د حماس ډلې چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي یو هیئت په غزه کې د اوربان د ټینګښت پر سر د خبرو لپاره نن دوشنبه د مصر پلازمینه قاهرې ته سفر کوي. د حماس ډلې یو چارواکي دا خبره رویټرز خبري ایجنسی ته کړې ده. د بدسل کې د چی منځګړو خپلې حدسې چټکی کړي چې د غزې تړنګ په جنوب کې پر رف حشر د اسرائیل تر پوځي عملیاتو مخ کې یو موافقه وسی. د حماس ډلې دغه چارواکي چې نه غوښتل نومي واخی سلسی ویلی چې د دې ډلې یو هیئت به د اوربان پر هغه پیشنهاد چې منځګړو قطر او مصر ته سپارل شوی او د اسرائیل پر ځواب بحث وکړي. هغه د وروستیو وړاندیزونو په باب څه ونه ویل. د نړیوال اقتصادي فورم اصلي غونډه نن د سعودي عربستان پلازمینه ریاض کې دوام کوي. د غونډې ته د نړۍ د څه باندې شپېتو هیوادونو استازي وربلل سوي چې فلسطیني مشران هم پکې شامل دي. د دې د ورځني غونډې ګډونوال نن په اصلي بحثونو کې تر ډیره په غزه کې د اوسني کړکیچ د هواري او د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند هڅې کوي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د سعودي عربستان د مالیه وزیر محمد الجدعان پرون ویلي چې د غزې جګړه پر نړیوال اقتصادي وضعیت خورا زیات فشار اچوي. هغه د اقتصادي فورم د غونډې په درشل کې د سیمه ایز ثبات غوښتنه کړې او پر نړیوال اقتصاد یې د غزې تړنګې د جګړې د اثراتو په اړه خبرداری ورکړی دی. د اوکراین پوځي چارواکو منلې چې د روسي ځواکونو د سختو حملو له کبله په ځینو سیمو کې شاتګ ته اړ شوي. د اوکراین د پوځ لوی درستیز جنرال الکساندر سیرسکی پرون په خپل ټلګرام کې دا خبره کړې ده. هغه د وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړې. جنرال الکساندر زیاته کړې چې ځواکونه په پوکروفسک او کراخوف سیمو کې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. هغه زیاته کړې چې قومندانانو د مدافعانو د ځاني خوندیتوب لپاره هغوی د لومړیو کرښو داسې ځایونو کې ځای پر ځای کړي چې دفاعي نسبتا ښه کېدای سي. اوکراینی پوځیان داسې وخت په ځینو سیمو کې د روسانو له سختو بریدونو سره مخامخ دي چې روسیې د اوکراین د انرژي تاسیسات هم په نښه کړي دي. اوکراینی چارواکو له دې سره سره بیا ډاډ ورکړی چې د دوی په خبره دښمن تکتیکي بریاوې خپلې کړي خو له عملیاتي پلوه کومه لاسته راوړنه نه لري. په زرګونو کسان یو ور بیا د ګرجستان پلازمینه تبلیسی کې په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. دوی د واکمن ګوند لخوا د نوي قانون د معرفي کولو د پلانونو خلاف لاریون وکړ. محلی منتقدین او لویدیز هیوادونه وای دغه قانون به د جنوبی قفقاز په دغه هیواد کې د خپلواکو اوازونو د ځپلو لپاره وکارول سي. پرونی اعتراض د دوو اونیو د لاریونونو په دوام موسی چې د اپوزیسون د ګوندونو او د فعالانو د هغو ډلو لخوا رهبری کیږي چې د پارلمان لخوا د بهرنیو ایجنټانو د لایحې د تصویب خلاف دي. منتقدین وایي دا هغه قانون ته ورته دی چې په روسیه کې د منتقدانو د غلي کولو لپاره کارول سوی دی. شاوخوا 10,000 کسان پرون د تبلیسی په مرکزي میدان کې راټول سوي وو. ګڼو برخوالو د اروپایي ټولنې بیرغونه له ځانونو سره لیږدول. ځینې راپورونه وایي نیمې شپې ته نږدې ځینې معترضان د پارلمان ودانۍ ته نږدې له امنیتي کرښو تیر سول چې په ځواب کې پولیسو د دوی د تیتو پرک کولو لپاره وشکۍ بهوونکی ګاز او د مرچو سپری وکاروله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن د افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو د بشري حقونو د وضعیت دورهي څېړنه پیلوي. د شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ لمخ کې یو تفصيلي راپور چمتو کړی چې پکې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت خورا ترنګلې ارزول سوی دی. طالبان بیا ادعا کړي چې دوی د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې تامینوي. صفي الله ستانکزی او نور تفصيل.
د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا ته په وړاندې کېدونکي ملي راپور کې راغلي چې طالبانو د افغانانو په تیره بیا ښځو انجونو قومي او مذهبي لګکیو او زیانګالو خلکو د بشري حقونو د محدودیت لپاره څه باندې 200 فرمانونه حکمونه او لارښوونې اعلان کړي. د بشري حقونو د شورا په ویبپاڼه د دغه راپور یو لمړنۍ او له وړاندې ثبت شوې بڼه خپره شوې چې د افغانستان استازولۍ ورسپارلې. تمه ده د بشري حقونو شورا کې پر یاد راپور سربېره دوه نور راپورونه هم وړاندې شي چې یوې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو ارزونې دي او بلې د بشري حقونو د فعالانو نظریات دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مستشار او د بشري حقونو د څنګه مسؤل محب الله طائب ازادي راډیو ته ویل د 2018 کال لاګست را ورسته موږ په افغانستان کې د بشري حقونو په ټولو مواردو کې یو سخت شاتګ تجربه کړ. موږ د بشري حقونو د دفاع د شاوخوا 9 بنسټونو او اشخاصو په ګډون یو ملي راپور هم چمتو او وړاندې کړی دی.
ای گزارش رایت شد.
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي د تیر جمهوري نظام د استازو لخوا اداره کیږي. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه بشري حقونو شورا ته په وړاندې کېدونکي ملي راپور کې راغلي چې طالبانو له ټولو ژمنو سره سره چې نړیوالو ته کړي وي د بشري حقونو پر رعایت کې پاتې راغلل او ټول هغه نړیوال بشري قوانین او کنوانسیونونه یې ناقص کړل چې افغانستان یې غړیتوب درلود. طالبانو سره له دې چې د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د دوري ارزونې په اړه لا څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ادعا کړې چې د افغانانو او په تیره بیا ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامینوي. د ملګرو ملتونو په بشري حقونو شورا او جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سپارښتنه کړې چې له طالبانو سره هر ډول تعامل باید د بشري حقونو په درناوي مشروط وبلل شي. د دې استازولۍ په خبره په افغانستان کې باید په یو ټول شموله حکومت چې ټول خلک ښځې او ځوانان پکې شامل وي ټینګار وشي. د استازولۍ راپور هم درس ټینګار لري چې د بشري حقونو د ناقص د ټولو مواردو د خپلواکې څېړنې لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي. د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا تر دې مخکې په تیرو شلو کلو کې درې واره نور هم د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت دوري ارزونه کړې چې وروسته یې په 2019 کال کې شوې وه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
په بلوچستان کې ګڼو سوداګرو په یوې اعتراضي غونډه کې وویل چې په کار ده د دوی غوښتنې ومنل سي. تب د اصل کې ده چې په چمن کې دروان پرلات څه کم څلور میاشتې کېږي. دوی غوښتنه لري چې افغانستان ته دې د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري کړی سي. دا هم تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال په راپور کې.
د اپریل پر وشتمه د بلوچستان سوداګرو د صوبې په ګڼو برخو کې په چمن کې روان پرلات په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړې. په کوټه کې د احتجاج مال سوداګرو له حکومت غوښتنه وکړه چې په چمن کې روان پرلات غوښتنې دي ومنل سي. هغوی وویل که غوښتنې ونه منل سي نو دوی به د نورو احتجاجونو کولو ترڅنګ کاربندیز هم اعلان کړي. د احتجاج په اړه د بلوچستان د سوداګرو اتحادیې مشر محمد ریم کاکړ مشالیډو ته وویل
د نن نتیجه د چمن د پرلط په حواله دی چې د چمن د پرلط یی 201 سورج نن پرکیش لہذا دروسه پوری نسبا یا حکومت په دې کې ساخه چې د دې مسله ورال کې نو پاکه حکومت د دې مسله ورال کې دا چې دروازه نسته چې زمر د پرلط مشرانو د نه ورته کوله دا غا باوجود د دې مسله نه حل کیږي دا دومره مسله ګرسنه ده دا خو پوری دې په دغه شنخته کار باندې دې مسله ورال کې چې دې ورادي د یو روزګار د یو پیسې یو دغه کورونه په ساتي د یی چا سیور پنسته و مېش کې پر دغه باندې خاران نه چې در په دره
د کوټ سوداګر وای چې په ډیورن کښه د پاسپورت او ویزه شرط لازمي کولو سره د دوی کاربارونه ډیر غزمن سوي دي د احتجاج مال د بلوچستان د سوداګرو اتحادیې مرستیال مشر حضرت علي اڅکزي مشالېډو ته وویل
زموږ پر کاروبار ډیر غټ اثر لیدلی دی یعنی چې 50% به مخکې زموږ کاروبار وو اوس 50% سره رسیدلی زموږ کم مال چې دی دا په قانوني طور خو را روان دی دا اوس موږ د کم د پرلط ناشتی دا کم د بارډر دا د بارډر او خلکو ته دا کنسیشن انګریز ور کړی دی چې دا خلک یو غټه غ اینډ کیری چې په انګریزي ورته وای چې دا دوی ته الاوډ دی نو ا د اینډ کیری سامان کدل تر راځي دا دواړ کومنه یو بل ته کاروبار سره کوي
په چمن کې روان پرلط تیر وزر درشتم مېل دیکال د اکتوبر لې یشتمې هغه مهال د سیاسي ګوندونو سوداګرو او پندیان لخوا پیلسو چې حکومت د 2000 درشتم کال اکتوبر تر دیر شمې اسناد نه درلودونکو بارینان ته لې واده د وټولو امر کړی وو او د نومبر ل لومړی نیټې څخه پر ډیورن کښه د پاسپورت او ویزه شرط لازمی کړی وو د چمن پرلطوال حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي په چمن کې روان پرلطوال او د غزي د سوداګرو اتحادیه مشر صادق اڅکزي د اپریل پر 8مه د چمن د پرلط پاړه مشالېډو ته وویل
بل لار نسته مشته دوی لار را پات دي د پاسپورت ون ډاکومنټ رجیم خلاف در کندهار در کوټی 100 کیلومتر دننه سکوایر چې کما یو زبان یو رنگ نسل پروت دی دا پټول جان کی کامونه دا حق لري لیاز از مش پښتون کام هم دا لري لکه په پاکستان کې پر کم بارډر د ایران د تپتان سره سیستان بلوچستان دا بارډر باندې ایرانی بلوچستان دی پر گوادر کاشغر دا روټس هم خلک زیرازی د چینا سره داری لري د انډیا سیالکوټ واګا بارډر نور داسې بارډران د هندوستان سره موږ لرو هلته مقامي خلک تګ را تګ کوي چې هندوستان پاکستان وایي چې زموږ مخالف دښمن ملک دی دا غره کم د افغانستان ډیر سرحدونه دا هم د تګ را تګ دپاره زیرازي نو موږ چمن بارډر هم د عقل لرو
که څه هم حکومت د سوداګرو د وسنۍ احتجاجونو په اړه څه نه دی ویلي خو هغه وخت حکومت ویلي وو چې په ډیورن کښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولې په ایواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاګ د مخنیوي په خاطر کړی سمت شبنم مشال ریډیو کوټا
ازادي ریډیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده
نیما نړی
ستر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته صدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمی رفت میفتن چرا میگفت مرا میکشه شوهرم طفل خو بیازو زنده نمیمونه یا اگر بارم به کس دیگه شاید بته اما مرا میکشه باور که خودش یک مادری که نو تازه طفل خود به دنیا آورده با هزاران درد دست پنجه نرم کرده خطر مرگ بود به مادر دیگه بسیار مشکلات دید سر همین دخترکش که میشه دختر چهارمش ولی بسیار گریه کرد گفت که من میفهمم که مرا میکشه مرا روان نکنین خانه
دا غاک ده
میرمن حماسی وو. اغلی حماسه هم مخکې د افغانستان په شمالي ولایتو کې د ګرځنده سي ټیمونو په مرسته لرو پرتو سیمو ته تله او امیدواره میرمنو سره د هغو د زیږون په برخه کې سي مرسته کوله. له بده مرغه باید ووایو چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله چې په یو شمېر کورنیو کې لور نړۍ ته راځي، مور له ډېر بد چلند سره مخ کېږي. حال دا چې د لور او زوی ورکړه د خدای پاک کار دی. د نسایي او ولادي ډاکترانو هم وایي چې ښځې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري. د دې ډاکترانو په وینا ځینې وخت خو مور نه غواړي چې له زیږون مخکې د ماشوم جنسیت معلوم کړي، ځکه ویریږي چې که لور وي کورنۍ دوی سخت کولو ته مجبوروي. میرمن حماسه د افغانستان په شمالي ولایتو کې د دوو داسې میرمنو پک لغږیږي چې خپله یې د لور د زیږون له وجې د هغو ویره او له مور سره د کورنۍ د غړو په تیره بیا د میړه لخوا بد چلند لیدلی دی.
سه تا دختر داشت، دختر چهارمیش که شد هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمی رفت. میگفتن چرا؟ میگفت مرا میکشه شوهرم، طفل خو بیازو زنده نمیمونه یا اگر بارم به کسی دیگه شاید بته، اما مرا میکشه. خیلی دیگه ای وضعیت
درې لونې درلودې. څلورمه چې پیدا شوه ډاکټرانو هر څه چې کول دا ښځه له کلینیک څخه کور ته نتله. همدا یې ویل چې میړه مې ما واژني، ماشوم خو هسې هم بل چا ته ورکوي، خو ما هم ژوندی نه پرېږدي. خپله په داسې حالات کې وه چې د مرګ یې هیڅ هم نه و پاتې، وینه یې کمه وه، فشار یې لوړ و، ماشوم یې ډېر په سختۍ نړۍ ته راغله. بالاخره ډاکټره مجبوره شوه چې له کلینیک څخه صفاکاره کور ته ورسره ولیږي. کله چې صفاکار بیرته راغله په ژړا یې ویل چې کاشکې مو د مور او لور کور ته نه وای لیږلی. کله چې میړه خبر شو چې لور یې پیدا شوې، ناروغې ښځې ته یې سپکې سپورې پیل کړې. زه ورنه راغلم، هغه رښتیا مړه کې وي. یوه بله میرمن په کاپیسا کې وه، هغې ته یې هم میړه ویلي وو چې که د لور پیدا شوه بیرته کور ته را نشي، او که هلک وو بیا احوال راکړه، زه خپله درپسې درځم. هغې هم په روغتون کې ژړل چې زه کور ته نه ځم.
بر ما گفت که اگر که دخلتر بود ایچ از شفاخانه نبیایی خانه، اگر نی که باز بچه بود حوال بوده من خودم پشتت میایم. این میگفت من نمیرم، امی گریه میکرد که من نمیرم.
ده وردگ و اوسیدون که مینا نظری وای چه دودی پسیمه که هم دلور پس زیگون مور ملامتی که هغه ده افغانستان و سنی آلت تا پیشاری سر وای چه اوز دی حکومت پکچه لجلی سر مخالفت خودل کی گی.
پا افغانستان که پا کم کورنه یو که چه ماشوم جلی نړی ترازی، نو د جلی مور واقعا له سخت ستونزو سره مخ وی، د کورنۍ لخوا، د ټولنې لخوا، د خپلوانو لخوا. لدې حقیقت ته هیڅوک هم مخ نشي اړولی، ځکه د افغانستان اوسنی شرایط یې یوه ډېره ښه بېلګه ده. لکه جلی د هر حق نه دلته محرومه ده، د زده کړو، د کار، د تعلیم، د تحصیل، د هر څه نه، د اجتماعي فعالیتونو، له هر فعالیته جلی محرومه ده. نو دا یو ډېر ښه ثبوت دی چې د افغانانو میندې، هغه چې لوڼې زیږوي، له څه وضعیت سره به مخ وي. که څه هم کېدای شي ډېری کورنۍ په مخ څه ونه وایي ورته، خو په یو نوانه یو نوه برخورد هغه پوهوي چې د جلی له پیدایښته راضي نه دي. زموږ په چاپېریال کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په نږدې ګاونډیو کې دا مسلې سخته زیاتې دي. لکه نجلۍ زیږیدلې، نو له دې لپاره چې یوه دوه درې څلور جونې زیږیدلې، نو مورې سخته ځورېدلې ده، د کورنۍ له خوا یې، د میړه له خوا یې، د خواښې، خسر او ټولې کورنۍ له خوا، حتی د مور او د نورو له خوا هم رټل شوې چې ته څومره نجینې یا جینکۍ زیږوې. نو دا یو تریخ حقیقت دی په دې ټولنه کې، له بده مرغه چې د جلۍ په زیږیدو کې مور ملامتوي، په داسې حال کې چې هیڅ د مور تقصیر نه وي.
خو داسې کورنۍ هم شته چې هغو ته د لور او زوی په پیدا کېدلو کې کوم توپیر نه ښکاري. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، د هغه د سالمې روزنې او زده کړو په هکله فکر کوي، نه دا چې ولې لور ده، باید زوی وای. افغان خبریاله ښکلا شیرزاد چې اوس له افغانستان څخه بهر ژوند کوي، یوه لور لري. د هغې په باور کوم نارینه چې د لور په پیدا کېدلو خوښ نه وي، دا یې هیر وي چې خپله د یوې ښځې زوی دی.
که زه دا ووایم چې لور د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی، زه په خپله یوه لور یم، یوه مور یم، نو څنګه باید خپل لور ته خپل مور ته یا په ټولنه کې وي ښځې ته په بادسترګه وګورم. همدغه نارینه چې کله نا کله خپلو ښځو ته په غوسه کېږي یا بد چلند ورسره کوي چې ستا لور پیدا شوې ده، دوی خپله له یوې ښځې پیدا شوې دي. که زه خپله شخصي تجربه تاسو ته شریکه کړم، کله چې زما لورکۍ نړۍ ته راغله زه خپله شخصا ډېره خوشحاله وم، او ما همیشه هیڅ وخت دا ذهن ته نه دی راغلی چې زما لور پیدا شوې ده او باید سوی وي. همداسې مې د خاوند، همداسې مې د ټولې کورنۍ، د خسرګنۍ مې، د خواښې مې، د خسر مې، هغوی ټول ډېر ورته خوشحاله وو. نو زه فکر کوم چې دا هېڅ مهمه نه ده، انسان دی که هغه ښځه وي که هغه سړی وي، ټولنې ته چې خدمت وکړي، ټولنې ته چې کار وکړي، په هغې باندې کار وشي، زمینه ورته برابره شي، یو انسان دی. او هېڅکله دا باید مطرح نه شي چې دا هلک دی یا دا نجلۍ ده. خو خیر، په افغاني ټولنه کې ځینې بدبختیان شته دی، عامه پوهاوی نشته، کار ورته نه دی شوی، خلک ډېر البته لږ ته ارزښت ورکوي او جنې ته په هغه سترګه باندې نه ګوري چې باید وکتل شي. دا نه وایي چې دا یو بشر دی، دا اوسنۍ بدبختۍ ګورو، له ښوونځي پاتې دي، له ډېرو هغو حقونو محرومې دي چې دوی ته باید ورکړ شي. د یو انسان په سترګه ورته نه کتل کېږي، ولې دا باید ومنو چې جنې هم یو انسان دی، یو بشر دی، او هغه څه ته اړتیا لري لکه نارینه. باید هغوی ته کار وشي، باید هغوی ته زمینه برابره شي. نو زه له خدای ډېره خوشحاله یم چې یوه لورکۍ لرم، او انشاءالله هغه څه تعلیم به کوم، هغه څه زمینه به ورته برابروم. که زما یو زوی هم پیدا شي نو په هغې به هم زه دغه څه تعلیم کوم. که په طبي لحاظ هم وګورو، تر ډېره پورې د لور او د زوی جنسیت هم په سړي پورې اړه لري، نه په ښځې پورې. ولې په افغاني ټولنه کې بیا هغه د ملامتۍ ګوته ټوله مور ته نیول کېږي چې تا لور راوړې ده، بد رویه ورسره کېږي، بد چلند ورسره کېږي. زه فکر کوم دا ډېره غلطه خبره ده. هغه د مور په روحیې باندې، په روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. یوه مېرمنه چې کله اولاد نړۍ ته راوړي هغه ډېر بد وضعیت کې وي، رواني تکلیفو سره مخ وي، هغې سره باید مرسته وشي، نه دا چې په دغه شکل باندې هغه وزورول شي یا هغې ته لا منفي روحیه ورکړل شي. نو زه فکر کوم دې ته باید ټول فکر وکړي او دا په نظر کې ونیسي چې جلۍ او هلک هیڅ وخت له یو بل برتري نه لري، دواړه د خدای جل جلاله انسانان دي.
اغلی خکولا وایي چې د لور ماشومتوب په کډوالۍ کې تیریږي، کنه دی او کورنۍ نړۍ ته د جلۍ د راتلو څخه مخکې ډیر خیالونه په ځان کې درلودل چې د لور پیدا کېدل به په شاندارو مراسمو سره نمانځي.
کله چې ملا لورکۍ پیدا نه وه، زما په ذهن کې تیریدل چې زه به مثلا هغې ته یو ښایسته کوټه جوړوم، د هغې لپاره به په بازار کې چېرته ښه کالي ګورم. نو دا یې ما هیله وه چې زه به مې خپلې لورکۍ ته اخلم، او همدغسې دا مثلا زه به داسې سالګره ورته نیسم، یا به شب شش چې ورته وایي هغه به ورته نیسم، یا مثلا پسه به ورته لالوم، یا به دا کوم یا به هغه کوم. دا پلانونه مې په ذهن کې وو، او همیشه مې دا هیله وه چې لور لپاره مې دا وکړم. ولې دا چې موږ په مسافرۍ کې یو، دلته پسه خیرات و دا شیان نه کېدل. بیا هم افغانستان ته پیسې ولېږلې او هغه خپل خسرګنې مې دا هر څه راته وکړل. اسلامي غواني حقیقه ورته وایي فکر کوم. نو ما مې هم د لور لپاره دا وکړو، دا مې هیله وه چې دا باید وکړم. دا اوسم چې کله مثلا زه بازار ته زما ښایسته کالي ګورم، د ماشومانو نو لورکۍ ته مې کاغه څومره قیمته وي زه ورته اخلم، که د کوټې لپاره داسې ښایسته کوم څه ګورم نو زه ورته اخلم. زه وایم چې ماشوم دی ښه باید ښکاره شي، ما لور باید تر ټولو ښه وي، او هېڅکله مثلا که دا غټې شي زه به بیا عکسونه ورته ښیم. د دې په زړه کې به دارمان نه وي چې زما ماشومتوب مثلا داسې تیر شوی دی. نو د هرې مور هیله د خپل اولاد لپاره همدا وي. زما هم همدا هیله ده، هغه څه مې د لور لپاره کړي دي چې شاید ماشومتوب کې ما نه وي لیدلي. دا به زما هیله وه چې زما ماشومتوب دې داسې وي. ولې اوس د لور لپاره هغه څه کومه چې زما په ذهن کې ګرځي او پوهېږم چې هغه باینده کرته خوشحاله وي د خپل عکسو په لیدو باندې، او که هغه هر څه وي.
ډګروال احمد شاه وردک چې د څلورلونو او درې زامنو پلار دی وایي چې د لور پیدا کېدلو ته په هماغه اندازه خوښېده لکه زوی ته بچې خوشحاله وو. دته هم د اولاد سالمه روزنه مهمه ده، نه دا چې ولې لور شوه.
جلی مور ده، جلی خور ده، جلی ښځه ده، دغه نجونې دي چې وروسته د اوچا مور په صفت باندې نړۍ ته د دوام شکل ورکوي، واقعا دغه اولادونه زیږوي. دغه نن جلی ده چې سبا خور ده دی وچه. که زه د خپل ژوند مورد باندې وغږېږم، الحمدلله زه هم خدای په څلور لورګانو باندې نازولی یم. خدای ما ته څلور لورګانې راکړي دي، د ما څلور لورګانې د درې زامونو په شان باندې ما ته دومره د زړه سر دي او راباندې ګران دي. هغومره چې په ما باندې د خپل زامن ګران دي، د خپلو زامنو په تربیت، تعلیم، تحصیل کې مې ونده اخیسته ده او په غوبند می مصرف کړی دی، په غوبند می زحمت ایستلای دی، غیت می توجه کړی ده. هم ما او هم مور دواړو واقعا یو د بل سره په همنوی په همغږی یو د بل سره په مرسته باندې د خپل اولادونو په پالنه پر روزن امغسی چې پیدا شوی دی که زوی پیدا شوی دی هم ورته لبه کویل دی په باندې خوشاله شوی یو منزل مو دی دغه تولد مو جشن نیولای دی دغه سالگری مو جشن نیولې دی همدغه سی واقعا د خپل لورګان په ولادت باندې دغه په پیدا کېدو باندې مو د خدای شکر ایستلای دی او په غی خوشاله شوی یو همدغه سی مو دغه تعلیم ته تحصیل ته پالنه ته روزنه ته لباس ته خوراک ته په کور کې د مشترک مساوی حقوق سره د خپل بچیانو حق مو ادا کړای دی او هیڅ وخت مو د دې په مابین کې نه دی زوی او د لور په مابین کې هیڅ نوع امتیاز او فرق نه یو قائل شوی، داسې په لباس کې نه یو قائل شي، په تعلیم کې نه یو قائل شي. ما سیمه چې ما په خپل زمونه باندې تحصیل کړای تعلیم مو کړای دی دغه خپل ټول ژوند می د خپل اولادونو د تحصیل او تعلیم د فور وقف کړای دی که زیم کومور یده او د مولورګانو ټول پالی لوسک مکتب ویلې په لوړو نمبر باندې پالی نمبر باندې ته د اول نمبرګې تر کچې پوری دوی خپل مکتوبونه خلاص کل او کابل په انټونی ول وسته د سامسدی او د مود پوره ویار دی چې نه تنها دا چې از مولورګانو تحصیل کړای دی او ماته د قدر ور دی په مګرانی دی زورته په درنسترګه ګورم خپل مسیانو باندې تعلیم او تحصیل کوم ټول مسیان می الحمدلله شکر او تعلیم او تحصیل کوي خويند مو تحصیل کړای دی په دې ترتیب سره زموږ کورنۍ نه مسلمانه کورنۍ ده چې د اسلام او د افغانیت د اصول او رسم رواج په چوکاټ کې مو د خپل اولادونو د خپل لورګانو په تعلیم او تحصیل کې ونډه درلودله او غوته مو زمينه برابر کړې ده او د زموږ د کورنۍ ویاړ وو او په دې باندې ویاړ
د اکثر کسانو په باور د یو شمېر خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې لامل کېږي چې د لور په زیږون خفه کېږي، حتی تر دې بریده چې له مور سره بد چلند کوي. یو میرمن چې خپل مستعار نوم ګلمینه راته یادوي وایي چې بې سوادي د دې لامل شوي چې زوی ته له لور څخه ډېر ارزښت ورکول کېږي. مرکه مور سره کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
راګرځو د خلکو د پوهې کچې ته، بې سوادۍ ته، ناپوهۍ ته. کله چې لور په یو کور کې پیدا کیږي نو لور ته په کمه سترګه کتل کیږي او زوی ته په مراتبو زیات ارزښت ورکوي، دا ځکه چې لور د پردی کور ګڼي او زوی د خپل کور خپل ځان ته نږدې او ګټیالی بولي. نو دغه ستونزه د افغانستان په ټولو سیمو کې شتون لري او شته دي. ډیر کم خلک دي چې د لور او د زوی ترمنځ دغه تفاوت ته نه قایلېږي او دواړو ته په یو نظر ګوري.
آیا تاسو په خپل سیمه کې د داسې څه شاهدان وایي چې مور د لور په پیدا کېدلو رټل کېدله؟
بله بالکل، دا مو په کراتو لیدلې دي چې خلکو خپلو ښځو ته پیغورونه ورکړي او ورته ویلي چې که دا ځلې د لور وزېږوله کور ته مه راځه، یا نور د ما په کور کې ته ځای نه لري. د دې لپاره چې لور زیږي ډېره په بده سترګه په توهینامیزه سترګه هغې ښځې ته لا ګوري.
د تاسو په نظر مور ته د لور او زوی پیدا کېدل فرق لري او ولې مور د نجلۍ په زیږون کې ګرمه ګڼي؟
دا یوه غلط عقیده ده چې خلکو اخیستی او د ښځې زیږون په ښځې باندې اچوي چې نه د اسلام له نظره او نه د طب له نظره دا علمي او ثابته خبره نه ده چې دا په ښځې پورې تړاو ولري او ښځې د پې توهین شي چې لور زیږوي. کله چې یو لور زیږېږي یا یو زوی زیږېږي کوم تکالیف چې په زوی باندې مور تېروي په لور باندې هم تېروي. نو واقعا که بیې پرتله کوو د مور له نظره مور ته فرق نه لري، خو په ټولنه کې میندې هم داسې تلقیني سوي دي چې ګواکې زوی دې خپل ده او زوی درته پاتې کېږي او لور دې پردی کور ده لور درنه ځي.
داسې کورنۍ ته چې مور د لور په پیدا کېدلو ځوروي تاسو څه وایي؟
وینا او د ما هیله د دغو کورنیو څخه دغه دي چې هیڅکله لور ته په کمه سترګه مه ګورئ. که تاسو خپل لور ته په کمه سترګه وګورئ نو تاسو به پردی لور ته په کومه سترګه وګورئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل لور باندې فخر کاوه، خپل لور به څنګ کې په مجلسو کې کېنول. نو مونږ باید د هغوی نه زده کړو. علم دا ده، خواست مون دا ده چې لور او زوی ترمنځ فرق مه قایلېږئ. لور هم د خدای تحفه ده او زوی هم د خدای پاک لخوا تحفه ده.
و موریدل چې کله په یو شمېر کورنیو کې نارینه ماشوم پیدا کیږي نو کورنۍ په بیلابیلو ډولونو د هغه زیږون نمانځي، خو د لور په زیږولو سره مور له توند او تیز چلند سره مخ کیږي چې دا کار د اسلام دین هم منع کړی دی. د ننګرهار ولایت اوسېدونکی فراد احمد ستانکزای په دې اکله وایي
سی پلورونه شته چې کله د هغوی په کور کې زوی پیدا شي نو هغوی ته زیات خوشحالیږي، او د هغوی په پیدایش باندې چې د هغې په زیږیدنه باندې چې کله زوی نړۍ ته راشي نو خیراتونه کوي، میټیان او شیرینی تقسیموي، دغسې چې د ډزې کوي د خوشحالۍ مختلف طریقو سره چې د خپل خوشحالي خپله خوښي څرګندوي. اما چې کله الله تعالی وایي چې د لور نعمت ورکړي، لورې د نړۍ ته راشي، سترګې وغړوي، په هغې باندې خفه کیږي، ښځې م وهي، ښځو ته داسې بد ورد وي لکه دا چې د دې ښځې او د دې مېرمنې خپل اختیاري کار او د هغې نه یو سزا، د هغې نه چې دی یو غلطي سردرد شوي، اگر دا د الله تعالی طرف نه دی. کله الله تعالی چاته زوی ورکړي، چاته لور ورکړي، دا ټول الله تعالی طرف نه دي. که مونږ اسلام ته وګورو، زمونږ مبارک او سپیشل دین موږ ته دغه ښیي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتونه ده. د نبی علیه الصلاة والسلام د لورګانو د تربیت او تعلیم په باره کې فرمایلی دي چې چاته الله تعالی لورګانې ورکړلې، د چا درې لورګانې یا د چا دوه لورګانې، هغه کله الله تعالی لورګانې ورکړي هغه پرې خفه نه شي، بیا ښه تربیت وکړي، او په ښه تربیت کې چې دی بیا الله تعالی هغه ته دغه توفیق ورکړي چې په ښه طریقې سره یې غټې کړي، بیا واده کړي، واده نه پس هم دغه خبر اخلي، پوښتنې کوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ به دغه سړی ما سره په جنت کې داسې یو ځای، حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه السلام د خپل مبارک لاس منځنۍ ګوته او د شهادت ګوته دا یو ځای کړلې، څنګه دغه دوه ګوتې یو ځای، دغسې به د قیامت پر ورځ ما سره دغه شخص یو ځای داسې یو ما ته نږدې، یعنی د الله تعالی د رحمت ته او په جنت کې د یو لوړ مقام ته رسېدلو دپاره اشاره کړې ده. په کومه ټولنه کې چې په لور باندې خره خفه کیږي او په زامنو خوشحالیږي، دا د هغوی ډېره کم علمي ده، جهالت دی، ناپوهي ده. زه په خپله د یو پلار په صفت باندې وینم چې زما لورګانې م شته، زامن م شته، نو چې کله د خپل وظیفې نه کور ته راشم، زما وړې وړې لورګانې چې په کوم طریقې سره ماته هرکلی کوي، څومره خوشحالیږي، څومره مینه محبت ماته ښکاره کوي، نو دومره زما زامن نه کوي، زامن بې پروايي، او همدغه لورګانې چې دا د مینې محبت او د ترحم سمبول ورته ویل کیږي، نو باید په دې ټولنه کې دا پوهاوی ورکړی شي.
نسایی ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو هم دغه کورنۍ په تیره بیا د نارینه او پاک لغږیږي چې دوی د لور په پیدا کېدلو سره مور ملامتوي. نوموړی سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي دا چې یو شمېر ښځو سره د لور په زیږولو بد چلند کیږي، بیا یې لور هم د دې لپاره چې ولې جلې نړۍ ته راغلې په بیلابیلو ډولونو ځورول کیږي، ځینې میندې هم نه غواړي چې لور ولري.
تقریبا 95% ښځې نه غواړي چې لور ماشوم ولري او نارینه ماشوم غواړي. حتی داسې مریضانه م شته چې وایي د ماشوم جنسیت زما کورنۍ ته زما پایواسته، ما وایي د دې لپاره که نجلۍ یې بیا ما نه راولي ډاکټر ته دوا راباندې نه اخلي، کور کې راته ښه خواړه نه راکوي، یعنی مېړه یم هغسې چې برخورد چې د ښځې په ناس کې نارینه ماشومی برخورد د یو ډول، چې نجلۍ ماشومې په خېټه کې بیا یې برخورد بل رقم وي. نو دا امیدواره ښځه بیچاره حتی نه غواړي چې جنسیت خپل کورنۍ ته خپل پایوازانو ته ووایي، چې د رواني له نظره، عصبي له نظره څومره دا ښځه تر فشار لاندې تر څو چې ماشوم پیدا کیږي. حتی هغه ښځې چې نجلۍ ماشوم پیدا کیږي له ډېر تشویشه، حتی بعد ولادت نه خونریزیګانې ورته پیدا کیږي او فشارونه یې جیګ زی، چې دا ډېر دوی ته حتی حیاتي تهدید هم دی.
تاسو څه فکر کوئ سره له دې چې موږ ډېر شمېر لوستي کسان هم لرو همدا کار کوي، علت یې بیا څه کېدلی شي؟
ډېر شاته پاتې ملک یو، او علت یې زه فکر کوم دا دی چې ښځې او نجونې ډېرې احتیاج محتاج دي. که دوی چېرته داسې په خپلو پښو ولاړ وای، ښه یې ښه تحصیل پرې باندې وشي، ښه چې تحصیل وي نو پیسې ښه ګټي. ټول خبره په همدې باندې ده چې الکان خودکفا دي، په خپل پښو ولاړي، تحصیل هم ښه پرې باندې کیږي او ښه پیسې ګټي، مور پلار کورنۍ ته هغوی ته ښه قدر ورکول کیږي، او په خپل اختیار یې ښځه او نجلۍ بیچاره خو سرکوبه وي، پیسې هم نشي ګټلی، ښه سواد هم نه لري، نو احتیاج محتاج یې، ځکه ټول جلی نه خوښوي د دې لپاره چې د بل په اختیاري، مخصوصا د مونږ په ټولنه کې خو ښځې او نجونې ډېر په خپل اختیار نه دي. هغې لپاره کورنۍ نه غواړي چې په دې لور په لارولو باندې ډېر وکړېږي، هغې لپاره څوک علاقمند نه دي. دا طبي همکاران بیچارهګانې وایي چې مونږ خپل ستونزې ګورو، نه غواړو چې مونږ نجلۍ ولرو، د دې لپاره چې مونږ ډېر رټېدلی یو نو کبل لور مونږ راوړ بیا به مونږ غوندې زپیږي او مونږ غوندې به مشکلات ویني. هغې لپاره ډېر تعلیم یافته خلک هم نه غواړي حتی چې نجلۍ ولري.
بله، اوس که په دې خبرې راته وکړئ چې آیا د لور په پیدا کېدلو کې مور مقصره ده؟
اصلا هم نه، اصلا هیڅ امکان نه لري. خو بیا هم د مونږ په ټولنه کې همداسې دی چې وایي دا ښځه نجلۍ راوړي نو بل واده ورته وکړي، حال دا چې د الک او د انجلۍ کروموزوم چې تړل کېږي هغه نارینه تخم پورې اړه لري. د نارینه په کروموزومونو کې یو د هلک دی یو د انجلۍ ده. د ښځې په کروموزوم کې دواړه انجنکیانې دي، ښځې دي. که چیرته د نارینه هلک تخم راشي د ښځینه تخم سره راشي بېل غنه انجلۍ ده یو ځای شي هلک راځي. که چیرته هغه ایکس کروموزوم چې د انجلۍ جنسیت تعینوي د ښځې د ایکس سره یو ځای شي بیا انجلۍ راځي. خو تاسو فکر وکړئ چې نارینه یو کروموزوم د هلک لري یو د انجلۍ لري، نو دا بیخي تړاو لري د نارینه په تخم باندې چې د وای کروموزوم راشي هلک به راوړي، که د ایکس کروموزوم راشي جلۍ به راوړي. دغه قناعت ورکول نارینه ته ډېره مشکله ده چې دوی باید قناعت وکړي او پوه شي چې د هلک او د انجلۍ تړل د نارینه تخم پورې اړه لري.
په یو شمېر کلیو کې حتی مېرمنې ته ویل کېږي چې که انجلۍ نړۍ ته راغله نو بیا کور ته مه راځه، ماشوم مه راوړه. دغسې حادثات تاسو خپله څونه لیدلي او د یوې ډاکټرې په صفات څومره خفه کړی یاستئ؟
داسې مریض مې لیدلی ده چې انګوره داسې لازه غځولی غوری ته چې غوښه وریجې وخوري، لاس ورته نیولی خو سر چې ته خو عجب زامنان زیږی چې ته بیا وریجې غوښه خورې، لاس ورته نیولی ده چې ته اجازه د ډوډۍ د خوراک نه لرې، د دې لپاره چې ته خو لورګانې زیږی. داسې کسان هم شته چې لور ورکره پیدا کېږي هېڅ کور ته نه وړي، شفاخانې کې پرېږدي. نو داسې تراژیدي قصې ډیر زیات مونږ وینو چې واقعا چې د خپګان وړ خبرې او کیسې دي، حقیقتونه دي.
تاسو مشوره به دا ډول کورنۍ او تڅوي د افغانستان په داسې شرایطو کې چې لارې خوانه مشکلاتو سره ګیریو، اقتصادي مشکلات دي، امنیتي مشکلات دي، میرمنې له کار او دندې پاتې سوې، بیا چې په کور کې د لور پیدا کولو زورول کېږي، دغسې کورنۍ او ته د تاسو مشوره څه ده؟
اول خو دوی ته وایم چې د خپل معلومات اول زیات کړي، عام ژبه باندې د ډاکټرانو څخه یا د هغه کسانو څخه چې په دې برخه کې معلومات لري معلومات خپل ټول کړي، او ښه خپل سر خلاص کړي چې د الک جنسیت کاملا د نارینه یا د خاوندانه پورې تړلی ده. دغه باید خپل سر نه وباسي. مونږ بیا د نارینه غاړه هم نیولی شو چې نارینه تخم په تاسو پورې تړلی دی او نجلۍ جنسیت هم په تاسو پورې تړلی، نو مونږ ښځې د ولې دومره جنکیانې زیږو؟ او دې باندې باید وپوهېږي. د اسلام له نظره مونږ الحمدلله مسلمانان یو، او ښه سخت دریځه مسلمانان یو. مونږ نن سبا دې باندې باید عقیده ولرو چې هر څه د الله د جانب نه دی، نو دا ټول شیان د تقسیم د الله په لاس کې دی. نو که چیرته مونږ مسلمانان یو او واقعا په خپل دین او په خپل خدای باندې عقیده لرو، دې باندې دې هم عقیده ولرو چې د ماشوم جنسیت کاملا د نارینه تخم باندې تړاو لري.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې یو شمېر نارینه ول مېرمنو سره د لور د زیږون پر سر بد چلند کوي، خو د ډاکټرانو په وینا په دې مسله کې خځې اصلا ګرمینې دي. نیمه نړۍ خبرونه د مېرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمېره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمېره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان مېرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. بیا هی چاره
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. د لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونون ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایو. د عناصر دورانی سیستم یا پیریوډیک سیستم آف د ایلیمنت وایي. د عناصر دورانی سیستم د عناصرو د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په هکله معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم د تاریخچه په هکله پوه شو چې د عناصرو موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی په 1868 میلادي کال کې د یو روسي ساینسپوه لخوا چې دیمیتري مندلیف نومېدی د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصرو د دوري جدول د مندلیف په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې دوري اصول اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شافه طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي دوی په سمبولیک ډول سره لیکل شوي دي، یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل چې اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی او هیلیم چې دوه عنصر په دوره جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی او سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوره جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي چې په چپ طرف کې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو دسته وي دي، دا یو مایل خط قطار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي دا د میتلوئیډ په نامه سره یادیږي چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا تیرونکي دي. دا هغه په فلزاتو کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دوره سره لکه په دا دورې جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه څخه د هغه دورې جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. د عنصرونو د الکترونی جوړښت یې وایي چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونی د انرژي شکته نیولي دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دي. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سویه او فرعي سویه یو الکترون لري، نو په اوربیتال کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دي هغه هم د هټ په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي، د سپورت بیتال کې ټک شوی دی. وایي دلته د فرعي انرژي سویه کیني خواد عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سویه د الکترونونو شمېر د هغې په اوربیتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او بروم پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د بروم د یو اس دوه درې اس دوه او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي چې پنځم شپږ الکترونونه له هونده قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له همجهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده ځای نیولې دي چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دي. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهته شکل سره ټکر دي تاکام جهته شکل سره ټکر دي کله چې دوه بیتالونو شمېر زیات شوی دي به مخالف جهته شکل هم اور بیتالونو خانی ډکی کړی دي په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستي چې په لاندې ډول سره دي الکترونی جوړش شو د سوي دي همدارنګه د نیون عنصر چې دي د ال مشبو خو شي یعنی د ال شل لري لنیون څخه ورست عنصر سوډیم دي چې د منځلي د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دي د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دي چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیشپل او درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شوده سوه دي.
خونکی د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خون کې د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خون کې به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو ضرورت حرکت پورې اړه لري چې کولاګاټیو ځانګړتیا په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د ایشتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټوله دا په بل کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحله موادو ذرات خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم په منګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې شکل انتشار کوي خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولونه ترکیب مهم خوا تنفس وکړي. دې عملیې ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذرات ورڅخه تیریږي او غټ ذرات ورڅخه تیرېدلی نه شي. د بېلګې په ډول د حیواناتو انسانانو پوست دي نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وایي هغه کوچ چې د ازموس عمل سبب کیږي یا په بلې باره هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیز محیط خواته د نیمه قابل نفس پردې څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونه په ازموټیک فشار کې د ازموټیک اسکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرې کې چې مطلب یې عبارت تل پی زر پی وی مسای کې چې ان زر پی آر زر پی ټی سره چې په شکل کې د ازموټیک فشار وینو چې څنګه کولای شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بېلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کې شو تاسو په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه زیات وي دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونه کې کې شو تاسو په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کیږي چې حجرې وچې او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه ټیک یک شته دي. د بېلګې په ډول له وینې څخه لږ وي دارنګه محلولونه هایپوټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایزس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چیوي او له منځه ځي. چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز چیوي حجرې موج وینه. خو بهترینه د حجرو لپاره مهم چې دي او د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې، یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغوږی است. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس.
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاؤنډز وایو. چې الیسایکلیک مرکبات هغه کړنی سیستمونه دي چې یوازې د کاربن اټومونو د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چالکوي سیستمونه مشبو او یا یوه برخه غیر مشبو ده. لکه کپله په خپل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاو کې کیمیاوي فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو له همدې کارپله د الیسایکلیک مرکباتو په نامه سره یادیږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په الیفاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیفاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي. کریز الکان یا سایکلو الکان نوم ایښودل او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې سی ان ایچ 2 ان دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي، لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوکسان او همدارنګ سایکلوهیپټان او چې دا یې شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 ځلې کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور ځلې کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره یې غیر ثابت دي چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له سی ان ایچ 2 ان څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینتان، سایکلوپینټان، سایکلوکسان، سایکلوهیپټان، سایکلوکسان او همدارنګه یې تعامل لري. سایکلو الکان د کړي د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي یې له 3 څخه تر 4 پورې د کاربن اټومونو لري. آی ټي نارمل کړي یې د 5 څخه تر 2 پورې د کاربن اټومونو لري. همدارنګه منځني کړي یې د 10 څخه تر 12 پورې د کاربن اټومونو لري. چې غټې کړي یې به د 12 څخه زیات کاربن اټومونه په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان درې ځلې سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه شپېته درجه ده. د سایکلو پروپان استحصال څه ډول دي؟ وایي فرنټ په کال 1828 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې ډای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1828 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دا یې معادلې عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې احساس سره ورسېږي. همدارنګه سایکلو پروپان څنګه کیا وایي چې سایکلو پروپان یو غاز دی چې د شیدو ټک په درته طریقې سره سانتیګریټي من په درته طریقې سره سانتیګریټي او د کوي به هوښه کوم چې مواد په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابته کړي ته ټینګو غلیزو ګوګلو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګ د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا یې ځینې معدلې عبارت دي. همدارنګه به د موس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبو هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربون الکینونه نوم ایښودنه او دغه ځانګړتیا به احتصالی دي. همدارنګه ډاینونه نوم ایښودنه او ځانګړتیا وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونی اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادیږي چې د دې مرکبات مجموعي فورمول د CN2H2N دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دې دویګونی اړیکې د یوې ګونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري د په عمومي ډول د ستینونو ساختماني ایزومیري هغه وخت وایي سره ځي چې د دې دوګونی اړیکې د کاربن د اټومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوګونی اړیکې په یو طرف پاکې د سایټ او یا هم سیز او کمازې دوار خواته وي، ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاین لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شوتنې د چې دای پاک په طریقه سره یې نومې شوتنو په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوی زنځیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانې شي، بیا د هغه اوی زنځیر باید د هغې خوا نه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي، چې دغه اوی زنځیر ته د الکانونو په څېر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د ایني پر ځای ای این ای او راځي، او دوه ګونی اړیکه موقعیت د کوچني عدد په اساس د ایني د مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې شوتنه لیدلی سو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی د اړونده زنځیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادیږي، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره، همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتیلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس نه د غیر مشبو مرکباتو مهمې پکې یا الکناین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچني مالیکولونه په عادي تودوخې کې د ګاز حالت سره هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیري د ایشېدو ټکي ډېر سره ایل سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو په دې لاندې نوم همدارنګه دي جوړش لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګه پروپین یا پروپلین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي د شدل سیمې دي. د الکینونو استحصال دي الکانونه د حرارت د حرارتي تجزیې څخه یعنی د پروپولای څخه څنګه لاسته راځي. یو پرسنل کې کوچني الکین د قانون د تجزیې څخه لاسته راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې مدلی په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د الکولو د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي چې د الکولو څخه په لوړ تودوخه کې او همدا د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګوني اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بېلابېلو ګروپونو ویشل کیږي. کومولیټ ډبل بانډ دي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل ایچ ایچ 2 سی دوه ګوني اړیکه د کاربن همدارنګه دوه ګوني اړیکه د کاربن سی ایچ 2 او سره همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ دي همدارنګه ایزولېټ ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټیډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نو میشودنه د ډاینونو یا ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي. په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټومو د شمېر له مخې تعینیږي او د مرکب د نوم د مخې لیکل کیږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي. یو او درې بیوټیټاین دي، دوه میټال، یو درې بیوټیټاین دي، دوه درې ډای میټال، یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نو میشودنه او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیټاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه لولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د خوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا ستاسی د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.